فسادنا میبود بنا ان در قدم اولویت و ترانسپورت و برده با فسادنا.
بسیار تشکر آقای روحانی از شما و از آقای تیموری که در برنامه با ما همکاری کردند. تا برنامه دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم، الله حافظ و نگهدار.
سلام نه وقت بخیر، مازیګر سلور بجې شوې. د خبری مجله ته موزه محمد واصل وسال هر کله کوم په روانه مجله کې د ګڼو نور موضوعاتو ترڅنګ د مشانو جرګې د هغو سرګندونو په اړه معلومات درکو تاسو ته، چې د افغاني اثارو د قاچاق په اړه نن چارواکي او مسولین استجواب کړي، او د کرکټ د وروستیو پرلپسې ماتو په اړه هم راپور لرو. خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي د کرام الدین کریم د نیول کېدو حکم صادر کړی دی. معترض کاندیدان وایي چې امنیت شورا ورسره د دوی د شکایتونو په څېړلو کې د همکاري ژمنه کړې ده. په مالدوبا کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وسوه. د افغانستان لوی څارنوالي له امنیتي او کشفي ادارو غوښتنه وکړه چې د هیواد د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم ونیسي. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولي نن ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلي کریم د لوی څارنوالي د جلب د حکمونو په وړاندې بې اعتنايي کړې ده. د جمشید رسولي په خبره د ښاغلي کریم د قضیې د څېړنې لپاره ټاکل شوی هیات له امنیتي او کشفي ادارو د هغه د نیول کېدو غوښتنه کړې ده.
هیات معزز درې قرار از ارگان امنیتی کشتی خواسته تا ای که
تاکلسی و حیات ده گرفتاری به دغه حکم که لامنیتی و کشفی ادارو غشتنه کرده چه ده تحقیقات ده بشپری دو ده قضیه پتاره و ده خلق و پشتون او اندشنو تا ده زاو بایلو لپاره جر تر جر ده ونی ولسی او نظارت تی وکری چه پا دی برخی که ورسته تصمیم ونی ولسی او عدالت تامین سی. پرون ده فوتبال فدراسیون شاغل کریم په نړیوال کچه د تل لپاره له فوتبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړ. د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې پرون کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د افغانستان د فوتبال د ښځینه ټیم د څو لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله او نوموړی یې $1,000,000 هم جریمه کړ. شغلی کریم تر دې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د ولسی جرګې د ټاکنو ځینې معترض کاندیدان چې نمونه یې د ولسی جرګې له نهایي لست څخه ایستل سوي وایي چې امنیت شورا ورسره ژمنه کړې چې غوښتنې به یې څېړل کېږي. د دغو کاندیدانو له ډلې نجیبې فایز هلمندی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب ورسره پرون په کتنه کې ویلي چې د دوی د غوښتنو د څېړنې لپاره به یوه کمیټه جوړیږي.
ما پلان داشتیم که امروز نامه سرگشادی خود به دفتر یوناما تسلیم بکنیم، ولی ما شب گذشته دکتر صاحب حمدالله محب اینجا آمدن و دلجویی کردن، بر ما قول دادن که کمیته جور میشه، امکان داره تا دو روز سه روز کمیته جور شوه.
د دولسو ولایتونو معترضو کاندیدانو له دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د تعصن خیمه وهلې ده. دوی وایي چې د ولسي جرګې په تورو ټاکنو کې حق خوړل سوی او د دوی شکایتونه دي وڅېړل سي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د داعش ډلې شپږ کسي در ډله نیول سوې ده. دغه ریاست نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د خلکو په ترور اختطاف، د وسلو او منفجره موادو په انتقال او ننګرهار ته د داعش ډلې د غړو او کورنیو په لېږدولو کې دخیل وو. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره د داعش ډلې په وړاندې خپل عملیات لا پراخوي. د مالی سرپرست وزیر وایي ډیر ژر به د کوچني اختر په مناسبت ټولو ملکي کارکوونکو ته د 1500 ورځو معاش د اختري په توګه ورکړل سي. محمد همایون قیومی نن په دې اړه په کابل کې خبري اعلان ته وویل.
جناب رئیس جمهور و فرمان کې 15
کوم فرمان چې د کوچني اختر په مناسبت د 1500 ورځې بخششي معاش د ورکړې سپارښتنه کړې تصویب شوې او پرې کار روان دی، او ډیر ژر به ټولو مامورینو ته وویشل شي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته اعلان کړی و. شغلی غنی ویلي و چې دغه معاش به افغان امنیتي سرتیرو ته هم ورکول کیږي. په قزاقستان کې پولیسو نن په لسګونو مظاهره چانه ولیدي. دا په اصل کې د چې په انرژي غنی دغه هیواد کې نن د ولسمشری تر وخت مخکې انتخابات روان دي. اټکل کېږي چې دغه هیواد موقت رهبر قاسم جومارت توقایف به د پخوانی دیکتاتور ولسمشر نور سلطان نظربایف د ځایناستې په توګه په اسانۍ بریا خپل کړي. د قزاقستان تر ټولو لوی شار الماتی کې تر سلو زیات مظاهره چانه نیول سوي دي. دوی له دغو انتخاباتو سره د پریکون غوښتنه کوله چې توقایف له شپږ نورو کاندیدانو سره چې حکومت تایید کړي ورته ولاړ دی. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د خبریال په ګډون ګڼ بهرني او محلي ژورنالستان هم په الماتی کې د لنډې شیبې لپاره نیول سوي وو. په پلازمینه نور سلطان کې هم پولیسو د سیاسي مخالفانو په لسګونو ملاتړي چې په مظاهرو راوتلي وو له ګڼو هغو ژورنالستانو سره نیولي چې د دې جریان په اړه یې راپور ورکوه. د قزاقستان د پلازمینې نوم پخوا استانه و چې په وروستیو کې نوم نور سلطان ته اړول سوی دی. د مالدووا سرپرست ولسمشر پاول فیلیپ پارلمان منحل او د سپتمبر شپږمې نیټې ته تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا په اصل کې ده چې د پخواني شوروي اتحاد دغه جمهوریت په وروستیو کې له سیاسي بحران سره مخامخ دی. فیلیپ دغه اعلان نن وروسته له هغې وکړ چې د اساسي قانون محکمې د روس پلوه ولسمشر ایګور دودان دنده وځنډوله او د هغه پر ځای یې فیلیپ ونوماوه چې د سرپرست رازم په توګه هم خپله دنده پر مخ بیایي. دودان په وار وار له فیلیپ سره د هغه د حکومت سره په تضاد کې روانو. فیلیپ له اروپایي ټولنې او د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. له پدنور راهیسې د دغه هیواد په پلازمینه کیشیناو کې په زرګونو کسان د دودان په مخالفت او د اساسي قانون د محکمې په پلوي لارو کوڅو ته په مظاهرو وتلي دي. او د 2019 د کال د نړیوال جام د سیالوي په لړ کې هندستان له استرالیا سره مسابقه کوي. د لندن په لوبغالي کې د دې مسابقې په چیاټاس هندستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. تر اوسه پورې په 9 اور کې 109.5 منډې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی.
من نه چې از دې رادیو ته غوږ یاست وړاندې په خبرونه کې در راپور نو موضوعات لرو. د افغانستان مشران جرګې د ډالرو د قاچاق او بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په تړاو اړوند مسولین د جرګې ته استجواب کړی وو.
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق پول و در مورد جلوگیری از چرش پول خارجی در داخل افغانستان خصوصا در ولایت همجوار توضیحات بدهیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین پر خصوصي سکتور له بیلابیل اړخونو د فشارونو د زیاتېدو خبره کوي.
د قوانینو سختواله خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه د ټول هغه عوامل دي چې فشار راوستل د سکتور.
ناټو تر 2000 کال وروسته هم د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه کوي.
وان تعهدات در از مدت خود برای تمویل این نیروها تا سال 2024 فراتر از 2024 تکیه کرد.
د کرکټ یو شمیر افغان مبصرین په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د پرلپسې ماتو لامل اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا او په لوبډلې کې د ډلو جوړېدل ګڼي. په غزنی کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي که اعتراضات او تظاهرات همداسې روان وو کېدای شي دلته ټاکنې وځنډېږي. د دې ترڅنګ د ورکوښو عزیزانو او د انصاف په لټه کې دوه نیوز پروګرامونه هم د همدې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام په 3.15 صفو د افغانستان په ټولو لوی خرونو کې اوریدل شي. د همدې خبرونې د سرموزو مشانو جرګې د افغانستان بانک مسولین د ګمرکونو مرستیال او د کورونې چارو وزارت ځینی چارواکي استجواب کړي چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنۍ اسارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت کمیدو په تړاو د جرګې د غړیو پوښتنو ته ځواب وایي. د کورونې چارو وزارت مرستیال وایي له هیواد نه بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخنیولې خو بیا هم هر میاشت شاوخوا $40,000 بهر ته قاچق کیږي. په دې اړه نور جزئیات زما همکار اجمل تورمن له تاسو سره شریک کړي چې همدا شپه په استودیو کې دی. تورمن صاحب مهرباني وکړئ.
له افغانستان بهر ته د پیسو قاچاق د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت ډیریدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کاریدل هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین ور وبلل. د دغه جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل تاثیر پیسو د قاچاق د مخنیوي او په افغانستان او په تیرا په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو پیسو د کاریدو په اړه توضیحات ورکړي چې څه وشول او څه باید وکړو. مشرانو جرګې دغه مسؤلین په داسې حال کې استجواب کړل چې په وروستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې $1 له 1 افغانۍ سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکنر ماشینونو نشټوالی او بهر ته د آثارو قاچاق دي. خلیل الله صدیق د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د دغه ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خندونه موجود دي. د خبره داس کسان هم شته چې په ونی کې درې ځلې دوبۍ ته زی راځي او په هر سفر کې تر $30,000 پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې دغه کسانو سره باید قانوني چلن وشي خو د دغه قاچاق کوونکو نمونه نه اخلي. دا یو په دې برخه کې مو قضیه لرو او نیول مودي چې ځینې کسان په ونی کې درې دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې $60,000 لزان سره وړي. موږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزورې اقتصادي وده د کلنیو عوایدو کموالی، د صنایعو نه ملاتړ، سیاسي لانجې او د قانونو نه کیندل نور موارد دي چې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا موارد دي چې افغانستان په اجرایاتو ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تیره میاشت کې د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو آثارو د ارزښت د لوړېدو له امله $1.1 میلیارډ بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې $1.4 میلیارډ افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه اعلان نه وي او پیسې د دورانی شوی نه وي په بازار کې انفلانسیون او پولیتورم له تصوره پورته وو. د دې خبره په افغانستان کې پولیتورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی ځکه په 2013 میلادي کال پورې تورم 0.3 وو خو په روان کال کې 1.8 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي مست وایي سږ کال بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2400 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم موږ مسؤلیت نه لرو چې هغه یو د تورکم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو بنادر دي په دغه کې موږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي.
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی چې دی هم مشانو جرګې استجواب کړی وایي د بیلانس کسر، د کورنیو تولیداتو کموالی، خلاصدونه او له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني آثار وکاریږي. دی وایي قاچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلان وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا د ځینو کارکوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه یې لا پراخه کړې ده.
مننه کوو له خپل همکار اجمل تورمن نه چې تاسو ته راپور وړاندې کړ. راپور په دې تړه و چې د بهرنیو آثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی او له دغه هیواده ډالر هم قاچاق کیږي. بل موضوع هم اقتصادي ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې خصوصي سکتور تر بیلابیلو فشارونو لاندې ده. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل دولت له خصوصي سکتور او سوداګرو سره د دښمن او سیال په څیر چلند کوي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت دغه اداوې ردوي وایي په هر کټګورۍ کې چې مجرم وي د قانون منګولو ته بسپارل کیږي خو د سوداګرو د امنیت ډاډ ورکوي. دا نور معلومات زما همکار رحمت افغان په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې د سوداګرو اختطاف په لارو کې له سوداګریزو مالونو پیسې اخیستل، لوړه تعرفه په ادارو کې شته، فساد، ناسم امنیتي وضعیت او په غیر قانوني توګه د سوداګرو نیول او نورو بیلابیلو لاملونو په افغانستان کې خصوصي سکتور سخت اغیزمن کړی. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د یکشنبې په ورځ کابل کې په یوه خبري ناسته کې له حکومته د خصوصي سکتور د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
د خصوصي سکتور سره د یو شریک په حیث باندې، د یو همکار په حیث باندې دولت باید برخورد وکړي. د قوانینو سختواله، خودسریګانی په ولایاتو کې شپږو حکومتونه، دا ټول هغه عوامل دي چې فشار یې راوستلی دی په سکتور، فشار یې راوستلی دی په اقتصاد، او اقتصاد یې نن خراب کړی.
خغل علی کوزای زیاتوی چې دروانو ناخوالو لامل شاو خواتسوار لسو سوداګرو خپل پانګې له افغانستان ایستلی چې دا د هیواد اقتصاد ته لوی زیان دی. په دغه ناسته کې حاجی بختو په نوم یو سوداګر حکومت په دې تورن کړ چې شاو خوا دوه اونۍ وړاندې د حاجی دلاور په نوم یو سوداګر وسلوالو مخالفانو سره د اړیکو او همکاریو په تور نیولی. حاجی دلاور چې د مشرانو جرګې پخوانی سلاکار هم معرفي سوی، د کورنۍ غړي وایي چې نوموړی بې ګنا دی او له اړوندو بنسټونو غواړي چې د ښاغلي دلاور دوسیه په بې پرې ډول وڅېړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د حاجي دلاور په قضیه جدي کار روان دی. د دغه وزارت وایي نصرت رحمي ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې په هر کچوي او جرم وکړي قانون به ور باندې پلی سي.
کله چې یو سړی یو جواز واخلي د تجارت ته، هغه به جرم نه کوي. درای داس کسان دي چې هغه بلا بلو برخو کې دند وبختي، خو یو جرم سرتي وي. او د افغانستان پولیس چې دي، هغه اصلي دند چې هغه د قانون تنفیذول او قانون پلي کول او تطبیقول دي. په دې برخه کې هغه چې کار څوک په هر کټګوري کې وي چې جرم کوي،
د لومړی ځل نه دی چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د خصوصي سکتور په مالکانو باندې د فشارونو او ورته د متوجي امنیتي ګواښونو خبره کوي، بلکې له دې وړاندې ځینې سوداګر او د دوی د کورنۍ غړي تښتول سوي چې بیا وروسته د پیسو په بدل کې یو شمیر خوشي سوي او ځینې وژل سوي هم دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د ننه ټولو سوداګرو او پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکوي او ورنه غوښتنه کوي چې د خطر او بې ځایه ځورونو په صورت کې د اړوند امنیتی بنسټونه په جریان کې پریږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د ناټو له مالی ملاتړ څخه هرکلی کوي، وایي دا به د افغان ځواکونو روحیه پیاوړې کړي. محمد همایون قیومی د یکشنبې په ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د بروکسل ناسته ګټوره او له لاسته راوړنو ډکه وبلله. نوموړي ویل په دغه ناسته کې ناټو بیا ځلې ټینګار وکړ چې له 2006 میلادي کال وروسته به د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. نوموړي همدارنګه د اقتصادي پلانونو په چټکتیا هم خبرې کړي دي. تفصیل له ناجیه سپیاورو.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي په بروکسل کې د ناټو له تازه ژمنې سره هغه اندېښنې لرې شوي چې ګواکې نړیواله ټولنه به افغانستان یوازې پرېږدي. محمد همایون قیومی د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د روسیې لاسکې د ناټو غړیو هیوادونو بیا ځلې ژمنه وکړه چې له 2006 میلادي کال وروسته به هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بروکسل په ناسته کې چې د ناټو ټولو غړو هیوادونو پکې حضور درلود، یو ځل بیا پکې له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند شو. دوی په افغانستان کې له شو پرمختګونو هم خوښي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې تر 2023 او له هغې وروسته تا به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي.
سال 2024
دغه لګښت هر کال 5 میلیارډ ډالر اټکل کیږي چې زیاته برخه د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور متحدان ورکوي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د تیرې سه‌شنبه په ورځ د بروکسل په ناسته کې وویل چې د روان کال د مې میاشتې تر 15 نیټې پورې مرسته کوونکو هیوادونو د افغان ځواکونو د ملاتړ له صندوق سره 2 میلیارډ او 800 میلیون ډالره مرسته کړې ده. د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق به د نړیوالې ټولنې پراخو مرستو ته پرانیستې پاتې شي. مخکې تر دې تر 2000 میلادي کال وروسته په کور دننه د افغان ځواکونو د تمویل په اړه ګڼې اندېښنې موجودې وې. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر محمد همایون قیومي جوړ شوې غونډې ته دغه شان وویل چې دوی هڅه کوي په خپل ځان د بسیاینې لپاره خپلو اقتصادي پلانونو ته چپتیا ورکړي.
چې افغانستان په ځان د بسیاینې په لور ولاړ شي، موږ څو پکیجونه جوړ کړي چې لومړی یا 8.1 میلیارد ډالر دي چې تقریبا 15.5 د کرنې او 1.3 میلیارد د برېښنا په برخه کې دي.
که څه هم افغان حکومت د اقتصادي او مالی ځان بسیاینې لپاره تر دې مخکې هم ټینګار کړی، خو تر اوسه پورې عملي اقدامات نه دي شوي. ښاغلی قیومي بیا وویل چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به څېړنې پای ته ورسیږي او ډېر ژر به په دې برخه کې عملي کارونه پیل شي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته ده www.azadiradio.com باندې هم ومومئ، اولته هم ولولئ. اوس هم د کرکټ له نړۍ یو راپور لرو. د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې پر لپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین او مینوال لاملونه له اروپایي میدانونو سره د افغان لوبغاړو نه بلتیا او په لوبډله کې د ډلو جوړېدل ګڼي. دوی وایي له نړیوال جام سیالیو څو ورځې وړاندې د لوبډلو بدلول د افغان کرکټ بورډ بله هغه ناسمه پرېکړه وه چې په سیالیو کې تاثیرات لیدل کېږي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د تیر شپې په لوبه کې نیوزیلند افغان لوبډلې ته په ووی کټو ماته ورکړه. د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې دریمه پر لپسې ماته ده. لدی وړاندې سریلانکا او په لومړۍ لوبه کې آسترالیا افغان لوبډلې ته په لوی توپیر ماته ورکړې وه، خو پښتنه داده چې ولې درې پر لپسې ماتې. د کرکټ یو شمېر افغان مبصرین وایي په لوبډله کې دننه د ډلو جوړول، د خو روزونکو په دنده نه ګمارل، د سیاسینو له لوري په کرکټ کې لاسوهنه، د لوبډل مشر بې وخته بدلون، د اروپایي لوبغاړو سره د افغان لوبغاړو نابلدتیا، د کرکټ بورډ په رهبرۍ کې د غیر مسلکي کسانو موجودیت او یو شمېر نور هغه لاملونه دي چې په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې په لوبو منفي اغېز کړی دی. د کرکټ افغان مبصر ببر کومر ازادي راډیو ته وویل
غټترین مشکل ګوره تا دی لوبغاړو د خپل پاډیان یو ګوره اې دی هر یو خېټي غټي دوی فټنس بي خې سفر ده دوی باندې څو کار نه کوي. مونږ ګوره جامع جهاني ته تقریبا 3 کال درلودل، ان تاسو ولیدل چې هیڅ کلا دی مو کیمپ جوړ نه شو چې هغه د شنو پیچونو وي. یعنی موږ ټول لوبې په آسیایي پیچونو کې وکړه، بل د مونږ د یو قوي ټیم سره لوبې ونه کړې چې د مونږ کرکټ پکې امپروومنټ پیدا کړي.
د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د روان لمریز کال د مئی په 13 نیټه په انګلستان کې پیل شوې دي. دا دوهم ځل دی چې افغان لوبډله د یو ورځنۍ سیالیو په نړیوال جام کې لوبیږي. د 2015 نړیوال جام سیالیو کې افغان لوبډله کومه لوی لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې له سکاټلند لوبه ګټلې وه. د کرکټ د چارو شنونکي اثر خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د 15 کالو په تیرېدو سره لا هم په لوبډله کې ښکاره بدلون نه ګوري.
د مونږ ټیم یو خانه د اصغر نه لوبېدل بالکل په دې ټیم باندې اثر لري. لوبغاړي ټول ځینې د هغه سره شپږ کاله اووه کاله په ټیم کې پاتې شوي دي. فکر کوم چې هغوی ښه کارکردګي نه کوي یا هغه څه چې ممکن تمه لرو په هغه اندازه باندې نه دي. د دې سره په څنګ کې ځینې کمی هم شته دی. ګورئ مونږ هره لوبه چې مونږ وګورو د مونږ د لوبغاړو تر ټولو عمده ستونزه هغه د بونس بال یا د جیګ بال نه لوبېدل دي. دوی دا وړتیا او صلاحیت له لاسه ورکړی ده چې دوی د تیزو بالرانو بونسر او یا بالخصوص جیګ بالونه ولوبولی شي.
خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغان لوبډلې په اړه قضاوت له وخت مخکې دی، ځکه د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په وینا افغان لوبډله شپږ نورې لوبې هم مخکې لري او دوی هیله لري چې لوبډله به ښه وځلیږي. ښاغلی هوتک څه هم ځینې ستونزې مني، خو وایي په روانو سیالیو کې یوازې افغان لوبډله نه ده چې تر دې دمه بریا نه ده ترلاسه کړې، بلکې د سویلي افریقا په شان پیاوړې لوبډلې هم نه دي توانېدلې چې مقابل ټیمونه مات کړي.
هر لوبډله د بریا لور ځي او د بریا په خاطر باندې ځي. د افغانستان لوبډله هم په همدې هوډ ترڅو بریا ترلاسه کړي شي لاسته راوړنه ولري او د افغانستان نوم په نړیوال جام کې لوړ وساتي. نو انشاءالله په روانو لوبو کې به افغان اتلان وکولی شي چې د افغانستان لپاره شي لاس تر ونه ولري
د کرکټ افغان مبصر یاسر خوګیانه وړاندیز کوي چې باید افغان کرکټ بورډ د لوبغاړو کمزوري معلومی کړي او د ختمولو لپاره پانګونه وکړي. د لوبغاړو هم غوښتنه کوي چې خپل شخصي ګټې او غوښتنې شاته وغورځوي او د ملت د خوشحالي لپاره خپل ټول فکر لوبو ته راټول کړي تر اڅو پروانو سیالیو کې خې لاس تر وړني ولري. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم د کرکټ نړیوال جام په اړه معلومات ترکو تاسو. اوس مهال د هندوستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. هندۍ لوبډله دمګړې توپ وهنه کوي. یو سلو نهه اتیا منډې جوړې کړي. یو لوبغاړی اوټ شوی دی. د 2.5 اورونو لوبه هم تر دې مهاله شوې ده. شکر دوان د خپل لوبډلې لپاره سل منډې جوړې کړي. لا هم توپ وهنه کوي. ورسره ویرات کوهلی ولاړ دی چې 28 منډې جوړې کړې او روهیت شرما بیا په 2500 منډو آؤٹ شوی دی. د نړیوال جام سیالیو په د نمرو په جدول کې نیوزیلند د دریو بریاو سره لومړی دی. انګلینډ بیا په دوو بریاو سره دویم دی او آسټرالیا بیا د دوو بریاو سره څلور دریم ځای کې قرار لري او سریلانکا هم د دریو پوینټونو سره بیا په څلورم ځای کې دی. نو افغانستان د جدول په وروستي ځای کې قرار لري چې درې لوبې پر لپسې بیللې ده. شن سعودي افریقا ورڅخه بیا پورته ده په نهم ځای کې. هغه هم خپلې درې لوبې بایللې دي. زو اوس هم غزنی ته. په غزنی کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي ک اعتراضات او تظاهرات همداسې روان وو کېدای شي دلته ټاکنې وځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي غوښتنې لري چې د دوی مشروع غوښتنې دي ومنل شي. دا چې د دوی غوښتنې څه دي په اړه غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور معلومات راکوي.
په غزنی کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي که دلته د خلکو اعتراضات او تظاهرات همداسې دوام وکړي کېدای سي دلته د ولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې وځنډیږي. په دغه ځای کې د ټاکنیزو چارو رئیس عبدالنصیر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خلکو د اعتراضاتو او تظاهراتو په اړه له محلي او مرکزي ادارو سره خپلې ستونزې شریکه کړې دي.
د دې که دغه سه اعتراضات ادامه عمومي اتمان زمنګ فعالیتونه ځنډیږي او نشو کولای چې کم زمنګ عملیاتي پلان د دغه مطابق مخته لاړ شو. اتمان ته ټاکنې فعالیتونه صدمه ویني او امکان د دې شته دی چې دلته ټاکنې صورتونه نیسي.
اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې په غزنی کې د دولسي جرګې او ولسمشریزې ټاکنې په یو ځای تر سره سي. که مومند په دغه ځای کې د ټاکنو د لغوه کېدو خبره کوي نو مدني فعال ډاکټر عمر آیان وایي موږ د قانون پر اساس او د قانون په چوکاټ کې مشروع غوښتنې لرو. که ټاکنو کمیسیون دلته تر 2 میلیونه د زیاتو کسانو پر حقونو تیری کوي نو د انتخاباتو پروسه تر سوال لاندې راځي.
هیڅ نو انتخاباتي پروسې ته اجازه نه ورکوو. د انتخاباتو کمیسیون دروازه تړو که بل فرض په غزنی کې انتخابات نه کېږي. غزنی تقریبا 2 میلیونه شاوخوا نفوس لري. نو که 2 میلیونه په دې ټاکنو کې اشتراک نه کوي د ټاکنو ټول اعتبار یې خرابیږي او اعتبار یې تر سوال لاندې راځي. نه دنیاوال غوته چې مشروع ټاکنو په سترګه ګوري او نه په هیواد کې دننه.
دا چې دغه اعتراض کوونکي کومې غوښتنې لري یو تن اعتراض کوونکی او په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوي محمد اسماعیل روحاني په اړه معلومات راکوي.
مروایشی یادی دی غزنی انتخابات مخ کی تر بس مشریز و ټاکنو وش یادی لولس مشریز سره پیوږي وشي او یا که شاته کیږي په دې شرط شاته سي چې دی غزنی هغه یولس وکیلان سي یولس سره دی وقوم خلق دي هغه دراوی سر سي چوکي دی غزنی یولس سره دی خالی پات سي.
په غزنی کې تیر ځل هم د جنو اعتراضات او لامل د ولسی جرګې ټاکنې ځندې د لیوي یاد دی وی چې په غزنی کې د مدني ټولنو استاذي قومي مخور مشران دینی عالمان د ولایتي شورا ځینی غړي او لسی لګلا هم د ټاکنو کمیسیون مخ ته د اعتراض په توګه ناشته او غوښتنه لري چې تر څو پوری دولت او د ټاکنو کمیسیون د دې غوښتنې منل نه وي تر هغه پوری به د ټاکنو هیڅ پروسې ته هیڅ ډول اجازه ور نه کړي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبري.
از رادیو د سهار له ونه د مخم تر و بجو پام د سپاورې د لشي د قزاقستان خلک نن د خپل نوی مشر د ورکولو لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ځي. د انتخابات وروسته له هغه تر سره کیږي چې پخوانی ولس مشر نور سلطان نظربایف له نږدې 1.5 کلنې واکمنۍ وروسته له دندې لاس اخیستی او دا انتخابات د هغه په غوښتنه تر سره کیږي. دا نور تفصیل احمد تکل راکوي.
قزاقستان کې د رای ورکولو بهیر نن هر وختي پیل شو. په دې انتخاباتو کې پخوانی تجربه کار ډیپلومات او اوسنی موقت ولسمشر قسیم جمار توکایف او د هغه شپږ تنه حریفان ولاړ دي چې تر ډیره ناپیژندل شوي کسان دي. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یو واقعي کاندید هم سیالي کوي، خو ویل کېږي چې چانس یې ډیر کم دی. کل کېږي چې د توکایف د بریا چانس به تر نورو زیات وي، ځکه پر واکمن ګوند سربیره د فلم او موسیقۍ مشهور ستوري هم ورسره ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف له 30 کلنې واکمنۍ وروسته په 13 مارچ میاشت کې لواکه لاس واخیست. لواکه د اتاویا کلن نظربایف لری کېدو د قزاقستان خلک چې د پخوانی شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته د تر استبدادي واکمنۍ لاندې ژوند تیر کړی وو سخت حیران کړل. ویل کې چې نظربایف اوس هم په پریکړو کې لوی لاس لري. توکایف د دولتي اوپرا په پرتمینه ودانۍ کې د رای ورکولو پر مهال له خبریالانو سره په انګلیسي ژبه خبرې وکړې او تایید یې کړه چې نظربایف د قزاقستان د امنیت شورا د مشر په توګه او په نورو ظرفیتونو کې لا هم په واک کې دی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د قزاقستان ټول پخواني انتخابات غیر دیموکراتیک او غیر عادلانه بللی دي. نظربایف څلور کاله مخکې په تیر ځل انتخاباتو کې چې د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو په سلو کې 95 خلکو ګډون پکې کړی وو، په سلو کې نږدې 98 رای ګټلې وې. په قزاقستان کې د ولسمشر د غوړه کولو لپاره انتخابات داسې محل کېږي چې د اپوزیسیون جریان که څه هم کمزورې دی، خو د جوړېدو په حال کې دی. د نظربایف له پریکړې وروسته خلکو د واک د فرمایشي لیکت پر ضد مظاهره وکړي او حتی د انتخاباتو د تحریم غوښتنه یې وکړه.
وخت هم نږدې 4:30 کېدونکې دي. سلیم محمد سلی تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي او له هغه وروسته به تاسو بیا ورزشي خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه واورئ.